وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د نن ورځې په وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري مجله کې مو زه نوري اسن نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې ویل کېږي هغه مشکوک وسله وال چې په فرانسه کې د یهودانو د یوه ښوونځي د درې زده کوونکو په شمول د اووه تنو پر وژنه تورن شوی مخکې په کندهار کې نیول شوی و. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ممکن په نږدې راتلونکي کې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې پیل شي. په دې اړه د سولې د عالي شورا له یوه لوړ رتبه چارواکي سره مرکه لرو. پر ځینې نورو موضوعاتو هم البته د افغانستان راپورونه او مطالب لرو، او د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه د پاکستان د پارلماني کمیټې د نویو سپارښتنو په اړه د په باب د امریکا د حکومت او د دې هیواد د کانګرس له وروستیو عکس العملونو مخبرو. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. احمد شیبر دا خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منه ده چې اسلامي حزب د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د سالنګونو لار چې له دوه ورځو راهیسې تړل شوې وه پرانستل شوه. او په پاکستان کې د امریکا سفیر د اسلام آباد او واشنگتن د اړیکو پر ښه کېدو ټینګار وکړ. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل چې ټاکل شوی له حزب اسلامي سره په نږدې راتلونکي کې خبرې پیل شي. د باور وړ نقشې لرو چې د دې څرګندونه کوي چې حزب اسلامي حاضر شي چې د هیواد دننه د سولې خبرې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره تېره اونۍ وویل چې له امریکا سره د سولې خبرې اترې ځنډولې دي. د افغانستان د کرنې او مالي وزارتونو په هیواد کې د پرمختیايي پروژو او اصلاح شویو تخمونو په هکله د اووه دېرش میلیونه ډالرو په ارزښت درې تړونونه لاسلیک کړل. د کرنې وزیر محمد آصف رحیمي د دې تړون د لاسلیک کولو پر مهال دا ډول تړونونه د افغانستان د کرنې لپاره خورا مهم وبلل. زه د مالیې له وزیر نه مننه کوم چې سږکال یې کرنې ته خاصه پاملرنه وکړه او په ډیرو مهمو برخو کې د کرنې وزارت درې مهمې پروژې چې کلونه پاملرنه نه وه ورته شوې توجه وکړه چې هغه د اوبو لګونې په برخه کې ده. د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې پرمختیایي پروژې دي او په خاصه توګه د بزري تخمونو دي. د افغانستان د مالیه او کرنې وزارتونو ترمنځ دغه تړونونه د بزګر د جشن په مناسبت نن په جوړه شوې غونډه کې لاسلیک شول. د سالنګونو لار چې له دوه ورځو راهیسې د سختو بادونو له امله د موټرو پر مخ تړل شوې وه نن سهار پرانستل شوه. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې مشر جنرال رجب ازادي راډیو ته وویل چې څه باندې یو نیم سل موټره د وروستیو سختو بادونو له امله په دې لاره بند وو، خو دوی ټول مسافرین د امن ځایونو ته بیولي او اوس لار د موټرو پر مخ پرانستل شوې ده. په پاکستان کې د امریکا سفیر کامرون منټر نن په پېښور کې وویل واشنگتن له دې سره موافق دی چې نن سبا د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو وخت دی. کامرون منټر وایي یو څه چې زموږ خواته شوي هغه په دې برخه کې د پوهاوي زیاتوالی دی چې پاکستان څه قربانیانې ورکړي دي. موږ پوه شوي یو چې په لسګونو زره پاکستانیان په جګړې کې وژل شوي دي. موږ پوه شوي یو چې تاسو ډېر څه کړي، او زه هیله لرم چې د پاکستان خلک او چارواکي هم پر دې پوه شوي دي چې موږ د هغه کار چې تاسو کړی هرکلی کوو. په پاکستان کې د امریکا سفیر په داسې وخت کې پېښور ته تللی دی چې د پاکستان پارلمان له پرون راهیسې له واشنگتن سره د اسلام آباد د اړیکو پر مسلې بحث پیل کړی دی. هغه سړی چې روانه اونۍ د دریو یهودي ماشومانو او تر هغه مخکې د فرانسې په جنوب ختیځ کې د درې پوځیانو په وژنه تورن دی د پولیسو په وینا هره شیبه دا امکان شته چې تسلیم شي. پولیسو د تولوس په ښار کې یو کور محاصره کړی دی چې پکې دا سړی اوسي. وړاندې په خپرونه کې د دې پېښې تفصیل خپرو. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون وایي د سوریې وضع یو مخ خطرناکه ده او شای عملا په نړیواله کچه پراخ ناوړه اغیز وکړي. د بان کی مون دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ پرې پسې خپرې شوې چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا غړیو پر یوه غیر الزامي بیان فکر کاوه څو د سوریې له حکومت او اپوزیسیون څخه وغواړي چې هغه وړاندیز عملي کړي چې د ملګرو ملتو او عربي ټولنې د استازي کوفی انان له لوري د شخړو د پای ته رسېدو لپاره وړاندې شوی دی. که چیرته د امنیت شورا غړیو د کابل په وخت د ماښام تر شپږ نیمو بجو اعتراض ونه کړ نو د ډیپلوماتانو په وینا دا بیان به ومنل شي. روسیه او چین مخکې د سوریې په اړه دوه پریکړه لیکونه رد کړي وو. په په عراق کې د القاعده شبکې څنګه په دغه هیواد کې د یو لړ چاودنو په ترڅ کې تر 500 د ډیرو کسانو د وژلو مسؤلیت ومانه. دا ډله چې ځان ته د عراق اسلامي حکومت خطاب کوي، دا ادعای په یوه پوځي ویبپاڼه کې د سې شنبې په ورځ په بغداد، کربلا، کرکوک او یو شمېر نورو سیمو کې له چاودنو وروسته وکړه. په دې بیان کې د امریکا ملاتړي عراقي حکومت ته نادان ویل شوي او پکې څرګنده شوې ده چې د دې بریدونو هدف د حکومت د امنیتي پلان کمزوري شول دي. سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې له ټاکلې جدول سره سم به راتلونکې اونۍ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جنوبي او شمالي کوریا پولو ته ورشي. دغه سرحد چې د دواړو هیوادو ترمنځ د یوې حایلې سیمې په توګه دی، ډېر سخت امنیتي نیول کېږي. دې ځای ته د امریکا پخواني ولسمشران بل کلنټن او رونالډ ریګن په اتیایمو او نویمو کلونو کې د جمهوري ریاست په وخت ورغلي وو. اوباما به جنوبي کوریا ته د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې لومړی سرحد ته ورشي او د امریکا ولسمشر غواړي چې په جنوبي کوریا کې د 3.5 هیوادو د اتومي امنیت په سرمشریز کې ګډون وکړي. شمالي کوریا دا غونډه خندلې ده او برخه پکې نه اخلي. اوباما به هلته د روسیا او چین د ولسمشرانو سره هم خبرې وکړي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. ویل کېږي هغه مشکوک وسلوال چې په فرانسه کې د یهودانو د یو ښوونځي د درې زده کوونکو په شمول د ووتنو پر وژنو تورن شوی دی، مخکې په کندهار کې نیول شوی و. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ممکن په نږدې راتلونکو کې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې پیل شي.
دا ممکن است که حزب اسلامی با صلاحیت نمایندگان شورای عالی صلح سره اندازه کتنه ولد.
په دې اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو له سلاکار اسماعیل قاسم یار سره مرکه لرو. له بلې خوا راپورونه وایي چې له امریکا او د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د سولې د خبرو په اړه د طالبانو په مشرتابه شورا کې اختلافات راپورته شوي دي. په کابل کې د برېتانیا سفیر وایي که په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد کوټلي ګامونه اوچت نه شي، نو دا احتمال به لري نه وي چې برېتانیا له دې هېواد سره مالي مرستې بندې کړي. په همدې حال کې اداري فساد پر ضد مبارزې افغاني شبکه وایي له نورو لارو خو نه شو چې په هېواد کې اداري فساد له منځه لاړ شي. دا ځل غواړي د ځغاست یا د منډې د یوې مسابقې په ترسره کولو سره دغې ستونزې ته د چارواکو پام راواړوي.
دا به ډېر هم مثبت اغېزې ولري په دوه جهتونو باندې. اول دا چې دغه خلک ټول داوطلب
او دغه راز د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه د پاکستان د پارلماني کمیټې د نویو سپارښتنو په باب د امریکا د حکومت او د هېواد د کانګرس له عکس العملونو مو خبره وو. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې ویل کېږي هغه مشکوک وسلوال چې په فرانسه کې د یهودانو د یو ښوونځي د درې زده کوونکو په شمول د ووتنو پر وژنو تورن شوی دی او د فرانسې په جنوب کې پولیسو محاصره کړی دی. پاکستان په قبایلي سیمو کې د القاعده او نورو سخت دریزو ډلو په کمپونو کې روزل شوی او مخکې په کندهار کې هم نیول شوی و. په دې اړه بیا هم احمد شیبر راسره په سټوډیو کې دا او نور تفصیل به واوروي. مهرباني.
مننه. د فرانسې په یو ښوونځي کې د یهودي زده کوونکو قاتل د رویټرز اژانس په وینا مخکې د افغانستان په جنوب کې د کندهار په ولایت کې د بمونو د جوړېدو په تور نیول شوی و. محمد میرا په 2008 کال کې په کندهار کې بندي و چې بیا کله هغه مهال طالبانو د کندهار زندان مات کړ. دغه تورن فرانسوی هم وتښتېده. دغه تورن چې روانه اونۍ د دریو یهودي ماشومانو او تر هغه مخکې د فرانسې په جنوب ختیځ کې د درې پوځانو په وژنه تورن دی، د پولیسو په وینا اوس د تولوس په ښار کې محاصره دی او هر شیبه ممکن تسلیم شي. د فرانسې د کورونیو چارو وزیر کلاود ګیان وویل د تولوس په ښار کې د سېشنبې په ورځ لدی مشکوک سره د شخړې پر مهال درې پولیس ټپیان شول. د کورونیو چارو وزیر زیاته کړه چې دا سړی 24 کلن فرانسوی دی. ادعا یې کړې ده چې له القاعده سره اړیکې لري. هغه وایي چې مجاهد دی او د القاعده مربوط دی او غواړي چې د فلسطیني ماشومانو غچ واخلي. هغه همداراز وایي چې له فرانسوي پوځیانو د بهرنیو د مداخلې لپاره انتقام اخلي. گیان بیا وویل چې دغه مشکوک سړی په پاکستان او افغانستان کې وخت تیر کړی دی. د فرانسې د کورونیو چارو د وزیر په وینا د دې مشکوک سړی ورور په یوې بلې سیمې کې پولیسو نیولی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر الین ژوپی به نن د دې مشکوک تروریست د محاصرې په اړه خبریالانو ته وویل. د اطلاعاتو له مخې چې زه یې په ژوندۍ بڼه ترلاسه کوم، داسې ښکاري چې دغه مشکوک سړی زموږ د ځانګړو ځواکونو په محاصره کې دی او په هرو څو دقیقو یا ساعتونو کې به ونیول شي. فرانسه هغه اروپایي هیواد دی چې ګڼ مسلمانان پکې ژوند کوي. د فرانسې ولسمشر نیکولا سارکوزی د تورن محمد میرا پاړه چې له افغانستانه بیرته فرانسې ته ځان رسولی دی نن رسنیو ته وویل چې له یهودانو او مسلمانانو سره یې خبرې کړې دي. دغه اوس د یهودانو او مسلمانانو استازي ما راغونډ کړي دي. ما له هغوی سره ژمنه وکړه چې ټول هغه اطلاعات چې زه یې ترلاسه کوم تاسو پرې خبروم. دوی مې راټول کړل څو دا څرګنده کړم چې تروریزم زموږ د هېواد د یووالي احساس نشي ماتولی. د کندهار د زندان مسؤول غلام فاروق وایي چې میرا د 2001 کال د دسمبر په 19 نیول شوی و او په 3 کاله بند په کندهار کې محکوم و چې بیا د کندهار له زندانه وتښتېده.
له احمد شبر نه مننه چې د په فرانسې کې د یهودانو د یو خونځي د دریز د کوونکو په شمول د اوو تنو پر وژنو د تورن د نیول شوي وبخې د تورن په اړه وروستي معلومات واورول. ویل کېږي چې دغه تورن کس چې د فرانسې په جنوب کې پولیسو محاصره کړی دی نیول شوی، خو دا راپورونه تر اوسه نه دي تایید شوي. نو دغه تورن کس مخکې په کندهار کې په زندان کې و، درې کاله په بند کې تیر کړي او د کندهار له زندانه هم تښتېدلی و.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ممکن په نږدې راتلونکي کې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې پیل شي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسم یار له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل داسې نښې نښانې شته چې حزب اسلامي د رسمي خبرو د پیلېدو لپاره چمتووالی نیولی دی. له ښاغلي قاسم یار سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مومند مرکه کړې او لومړی ترې دا پوښتنه کړې چې دغه ستاسو د شورا او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د خبرو په اړه آیا توافق شوی کنه؟ جواب کې وویل
دا څه رښتینی نشي نشانه مونږ سره دی چې د حزب اسلامي یعنی چمتووالی شي د مذاکراتو مستقیم پلاو چې شروع شي ان شاء الله تعالی. یعنی مونږ امیدوار یو چې ساړه هوا ان شاء الله له منځه ځي او دا یخنۍ چې دی ان شاء الله لري کیږي او د ولولای او د سولې انشاء الله تعالی به ټینګ شي او موضوع دا شي چې انشاء الله په نږدې راتلونکي دا به ممکن وي چې حزب اسلامي با صلاحیت نمایندگان شورای عالی صلح سره لیدنه کتنه ولري.
که تاسو دا وشي دقیقا دا خبره به کله پیل شي او په کومه کچه به، یعنی تر ډیره پورې دا هم ویل کېږي چې ممکن خپل ښاغلی حکمتیار په دې خبرو کې برخه واخلي، تاسو په دې ارتباط باندې څه ویلی شئ؟
معین تاریخ رات معلومه نه ده، خو ان شاء الله په نږدې راتلونکي به او دا چې خپل حکمتیار سره برخه واخلي خو مونږ دا خبر سره خوشحاله یو، خو مونږ ته پو نه یو. فکر کوم چې د دوی با صلاحیت نمایندگان ګډون به ولري.
قاسم یار صاحب محترم، که تاسو دا ووایه چې د حزب اسلامي د پلاوي چې راځي دا به د افغان ولسمشر سره خبرې کوي که نه د سولې د عالي شورا سره به د سولې په ارتباط باندې خپلې خبرې پیلوي؟
معمول خبرې دا دی او اصلي یعنی مسؤلیت د سولې د عالي شورا سره وي او مذاکرات هم د سولې د عالي شورا سره وي.
تیر ځل هم کله چې د حزب اسلامي پلاوي راغلی و هغوی د سولې د بهیر لپاره یو ځانګړی طرح له ځان سره راوړی و او په دغه طرح کې ځینې شرایط وړاندې شوي و د حزب اسلامي لخوا چې یو هم د بهرنیو ځواکونو لپاره د وتلو د یوې نیټې ټاکل و. آیا په دې ارتباط له دوی سره کومه موافقه شوې ده او که څنګه؟
او مذاکرات په میز باندې کینو او نو د بل سره هر څه چې په ځای کې لرو وایو او نن مشروع غوښتنې به وړاندې شي د ډول خوبانه. خو دا تر هم د مذاکرات په ترڅ کې وړاندې شي.
له حزب اسلامي سره د احتمالي خبرو د پیلېدو په اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو له سلاکار اسماعیل قاسم یار سره مرکه و. دی وایي هیله مند چې په نږدې راتلونکي کې له حزب اسلامي سره د سولې رسمي خبرې پیل شي. له بلې خوا د افغانستان د دولت له یوې بلې مخالفې وسله والې ډلې طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې ویل کېږي د طالبانو د مشرتابه په شورا کې اختلافات راپورته شوي دي. ډیلي بیس ورځپاڼې په دې اړه یو مطلب خپور کړی. مهم ټکي جانقا الکوزی وړاندې کوي.
د طالبانو د کوټې شورا تیر اونۍ د افغانستان زابل ولایت کې د طالب وسلوالو د جکپوړي قومندان ملا احد اغا او په غزنی ولایت کې د طالبانو د بل مهم قومندان ملا غلام حسن چې د طالبانو په رژیم کې د استخباراتو د وزارت مرسیالو د نیولو امر صادر کړ. د دې کسانو جرم دا ده چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د استازو سره له اجازې پرته تماس نیولی دی. د طالبانو مشرتابه دغه راز ویلي له جمهور رئیس حامد کرزي او د هغه له حکومت سره خبرې نه کوي، او دا ځکه چې افغان حکومت د امریکا د متحده ایالاتو ملاتړ یا د دوی په وینا لاسپوڅه ده. تیره اونۍ د طالبانو استازو په قطر کې له امریکایي چارواکو سره خبرې بندې کړې او داسې استدلال یې کاوه چې امریکایانو غلطې اوازې خپرې کړې چې ګوندې طالبانو د افغان حکومت له استازو سره هم خبرې پیل کړې دي. ډیلی بیس ورځپاڼه لیکي حقیقت دا ده چې یو شمېر طالب مشرانو د جمهور رئیس حامد کرزي له استازو سره خبرې کړې دي. تیره میاشت په قندهار کې د سولې د عالي شورا استازو په کوټه کې له احد هغه ملا غلام حسن او نورو مهمو طالب مشرانو سره وکتل او د نورو رسمي خبرو لپاره لار هواره کړه. د طالبانو د کوټې شورا له دې کتنې وروسته ملا احد هغه او ملا غلام حسن ونیول، خو نورو قمندانانو ځانونه پټ کړل او له نیولو بچ شول. کله چې د طالبانو له دغو قمندانانو او مشرانو سره د سولې د عالي شورا د خبرو مسله خبري رسنیو رابرسېره کړه، د طالبانو ویان دا مسله رد کړه او ویې ویل دا ډول کتنه او خبرې نه دي شوي. خو د طالبانو منابعو ډیلی بیس ورځپاڼې ته ویلي چې د سولې د عالي شورا او د طالب مشرانو ترمنځ خبرې او کتنې شوي دي. له بلې خوا د ډیلی بیس ورځپاڼې په مقاله کې دا هم لیکل شوي چې د پاکستان په دیني مدرسو کې زیات شمېر طالبان نه غواړي په افغانستان کې د جګړو جبهو ته لاړ شي. د یوې مهمې دیني مدرسې مشر ورځپاڼې ته ویلي طالب زده کوونکي ممکن افغانستان ته د تلو لپاره د دوی اوامر ونه مني او ممکن د زده کوونکو په سلو کې 50 دې کار ته زړه ښه کړي. ملا احد اغا او ملا غلام حسن له زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي دي. طالب مشرانو په دوی باندې دا تور هم لګولی چې د افغانستان له حکومت سره په خبرو برسیرې له جمهور رئیس حامد کرزي او یا ناتو څخه پیسې اخیستې دي. د طالبانو په رژیم کې یو وزیر ډیلی بیس ورځپاڼې ته ویلي دا لومړی ځل ده چې د طالبانو په مشرتابه کې دا ډول بلتون او په یوې واحدې قومندې کې اختلاف رامنځته کیږي. دې مسلې د طالبانو د مشرتابه په داخل کې د بې باورۍ او بې اتفاقۍ اندېښنې رامنځته کړي.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپو وحید مجدوی له هغه مهال رئیس چې طالبانو له امریکا سره د سولې د خبرو په اړه چمتووالی ښودلی په پاکستان کې یو شمېر کړی وو، او همدارز د طالبانو په منځ کې ځینو توندلارو غړو هڅه کړې چې د دغو خبرو مخه ونیسي.
دا د دې ښکارندوی کوي چې د هغه تحولات په نتیجه کې چې په دې څو میاشتو کې راغلي دي، مثلا په فنجوایي کې یا د هغه نه مخکې په بغداد کې کوم واقعه وشوه د قرآن مجید سوزول، د هغه په نتیجه کې زه فکر کوم چې د طالبانو په تاریخ کې یو ځل بیا هغه توندلارې او ډېر سخت دریځ کسان دي چې هغوی په دې تاریخ کې د کنترول د هغوی په لاس کې دي، او هغه کسان چې یعنې لږ تمایل لري مذاکرات سره دا وی موقف ضعیف کی. طالبان په تاریخ کې کسان د مذاکرات څخه خوښ نه دي او فکر کوي چې امریکایان خپل وخت تیری، یعنی په دې وخت تیرونه غواړي چې طالبان په تاریخ کې اختلافات رامنځته کړي. زه فکر کوم چې هغه کسان چې دا سوچ کوي دا فکر کوي دا هغه موقف لفظ پیاوړی کی.
د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو په اړه راپورونه په داسې حال کې راپورته کیږي چې طالبانو تیره اونۍ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د وروستیو پیښو له امله له امریکا سره خبرې د سولې خبرې ځنډولې دي. په کابل کې د بریتانیا سفیر وایي که په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد کوټلي ګامونه اوچت نه شي نو دا احتمال بلری نه وي چې بریتانیا پر دې هیواد مالی مرستې بندې کړي. په دې اړه فریده هوټ سیفي معلومات لري.
افغان حکومت باید د اداري فساد پر ضد په سمه توګه عمل وکړي، کنه نو ممکنه ده چې بریتانیا د دې هیواد امنیتي ځواکونو ته لمرستې شاته شي. د خبره د چرشنبې پورس په کابل کې د بریتانیا سفیر یوې ورځپاڼې ته په مرکې کې کړې ده. سر ویلیام پیتی چې د کار موده په افغانستان کې مخ په ختمېدو ده ویلي د افغانستان د حکومت په مهمو برخو کې د مشرتابه کمواله دي، څو کولی شي چې په پراخ اندازه له اداري فساد سره معامله وکړي چې د دې هیواد د حکومت مشروعیت یې له خطر سره مخامخ کړی دی. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې د ویلیام پیتی په حواله لیکلي په افغانستان کې په لوړه سطحه کافي رهبري نشته او دا مسله تر ویناوو او شعارونو وتلې خبره ده، دوی یوازې خبرې کوي او بس. په کابل کې د بریتانیا سفیر ویلیام پیتی ویلي که د اداري فساد په برخه کې په اوږد مهال کې څه نه دي ترسره شوي نو دلته ډیر قوي استدلال دا وایي چې دا به داسې وي لکه ته چې ښې پیسې په بدو بربادوي. د بریتانیا په ګډون لویدیز هیوادونه د افغانستان له امنیتي چارو سره په کال کې تقریبا 4.1 میلیارد ډالر مرسته کوي چې د پیتی په وینا دا مرسته ځکه ضروری ده چې دا هیواد یو ځل بیا د بې نظمیو او ګډوډیو کندې ته ونه لویږي.
په کابل کې د بریتانیا سفیر له افغانستان سره د اداري فساد د ستونزې پر سر د مالي مرستو د بندېدو ګواښ په داسې حال کې کوي چې د اداري فساد پر ضد مبارزې افغاني شبکې ویلي چې د اداري فساد پر ضد مبارزې لپاره د ځغاستې یا منډې یوه مسابقه ترسره کوي، څو په دې توګه دغې شومې پدیدې ته د افغان چارواکو پام راواړوي. په دې اړه پام وکړئ، له کابل د نسیم شفق راپورته.
په یو بیساری اقدام کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې افغاني شبکه د یو شمیر نورو حکومتي ارګانونو په همکارۍ له اداري فساد سره د مبارزې په هدف د ځغاستي مسابقه ترسره کوي. دا شبکه وایي چې د ځغاستي په دې سیالۍ کې کابو 400 تنه ځوانان برخه اخلي او دوی به د جمعې په ورځ د کابل ښار له علاودین درې لارې څخه د بابر تر بڼه پورې 15 کیلومتره منډه وکړي. د اداري فساد پر ضد د مبارزې د افغاني شبکې رئیس محمد شفیق همدم د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان خلک له اداري فساد څخه ډیر پتنګ شوي او دوی هڅه کوي چې د ورزش له لارې هم د دې شومې پدیدې پر ضد مبارزه وکړي.
دا به ډېر هم مثبت اغېزې ولري په دوه جهتونو باندې. اول دا چې دغه خلک ټول داوطلب او رضاکارانه ډول باندې سره راټول شوي او دغه ټول لوبه نور نهادونه هم په رضاکارانه ډول سره سهم نیوي. بل اخواله په دې چې دا ده چې موږ غواړو د سوله ییزو لارو نه، د ورزش له لارې نه، د خلکو د سوله ییز غږ له لارې نه اداري فساد پر ضد خپل غږ اوچت کړو.
اداري فساد هغه ستونزه ده چې له عملی په ملي او نړیواله سطحه اندېښنې ښودل کیږي او له دې ناوړې پدیدې سره د افغان چارواکو د مبارزې له ژمنو سره سره لا هم پر افغان حکومت له دې عمله سخت انتقادونه کیږي. حتی ډېر شمیر افغانان او بهرنیان تل دا وایي چې یو شمیر لوړپوړي دولتي چارواکي په اداري فساد کې لاس لري او د دوی په خبره له همدې عمله د دې پدیدې پر ضد مبارزه لکه څنګه چې لازمه ده نتیجه نه ورکوي. په کابل کې د ځغاستې د ورزش له لارې له اداري فساد سره د مبارزې په دې مسابقې کې د کابل ښاروالۍ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت او د اولمپیک ملي کمیټه هم همکاري کوي. د دې مسابقې د ترسره کولو مسؤل طارق اقتداري د کابل ښار له اوسیدونکو نه غوښتنه وکړه چې د ځغاستې په دې سیالۍ کې پراخه ونډه واخلي ترڅو د اداري فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې اغیزې لا زیاتې شي.
اسوندان کابل و مردم عزیز خود میخوایم اگر در مقابل این
دای وای لخپلو هیوادوالو په خاص دبل د کابل خار له اوسیدونکو نه غواړم چې د دې سرطانی او شومې پدیدې د ورکولو لپاره په دې مسابقو کې پراخ ګډون وکړي. اداري فساد مخ په زیاتې دودی او د مخنیوي لپاره دا یو ښه هڅه ده په ځانګړي توګه د ځوانانو لخوا. کچیر ځوانان ادعا کوي چې ډیر حقوق لري نو په هر برخه کې ډیر مسولیت هم لري چې باید تر سره کړي. خاغلی اقتداری وویل چې په راتلونکي کې به د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو په ځانګړي توګه د هرات، مزار شریف، ننګرهار او کندهار په څیر لویو ښارونو کې هم دا ډول سیالۍ ترسره شي.
یو امر دلته د اداري فساد پر ضد مبارزې افغاني شبکه وایي له نورو لارو خو نشو چې په هیواد کې اداري فساد له منځه لاړ شي. د ځل غوړې د ځغاستې یا د منډې دیوي مسابقې په ترسره کولو سره چې د راتلونکي جمعې په ورځ په کابل کې ترسره کیږي دغه ستونزې ته د چارواکو پام راواړوي. مخکې له دې چې د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه د پاکستان د پارلماني کمیټې د نوي سپارښتنو په باب د امریکا د حکومت او د هیواد د کانګرس عکس العملونه واوري، بیا هم په افغانستان کې تنقید کوي. مخ په کې په خبرونو کې مو واوریدل چې نن د بزګر ورځ د بزګر د ورځې د لمانځلو په مهال په کابل کې د کرنې او مالداري او د غراز د مالی د وزارت ترمنځ د کرنیز پراختیا په مقصد د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت درې تړونونه لاسلیک شول. تفصیلي د خان محمد سین په راپور کې.
د کورنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د خصوصي امنیتي کمپنیو د لمانځه وړلو پروګرام تر درې میاشتو پورې ځنډول شوی دی. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د خصوصي امنیتي کمپنیو د لمانځه وړلو په پروګرام کې هیڅ ډول ځنډ نه دی رامنځته شوی.
البته دا راپور به زموږ په سهارنیو خبرونو کې واورئ چې د خصوصي کمپنیو د لغوه کېدو په باب د کورنیو چارو د وزارت د چارواکو په څرګندونو څرخي. مخکینی راپور چې په د بزګر د ورځې په مناسبت د څو تړونو د لاسلیک کېدو په باب خبرېدو ته چمتو دی.
یو شمیر بزګر چې د چهارشنبه په ورځ د بزګر د ملي ورځې د نمانځلو لپاره د کابل ښار بادام باغ ته راغلي وو شکایت کاوه چې له دوی سره پر وخت مرستې نه کیږي. د مراسمو ته د هیواد د مختلفو ولایتونو په لسګونو بزګر او تولیدونکي راغلي او په سبا د 300 غرفو کې د خپلو کروندو او باغونو محصولات نندارې ته ایښي وو. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له دولت څخه د لا مرستو هیله درلوده.
پخوانی را پاتې دی قانی سیستم دی او پخوا به قلبار خواتا تلالا پولا و پتھے و بدی دیوانی تلالا اوش ٹیکٹر سی ورزی سارک نشتا دقی زیاد مشکلات پیدا کری دی
نم کریم اللہ دی دیکان تا باید لمنی قرضه ورکول شی ترسو اگوی زراتی ماشینالات پاگی بانی خریداری کی اصلاح شوی تخمن خریداری کی دیکان دا بندون و زخیرو تا ضرورت لاری منگ دا اوبود کموالی سرم مخی و دا اوبود پار بند جوڑا ولم لگوار بندون چکم دی دا خورون دا گنا تام بیاد دیکان کولش پخولا جوڑ کی خلومل ذخیره جوړول ډیر اهم دي بیا اصلاح شوی تخم خرڅیږي دا تخمونه به کیفیت دي ماسي ادم فعالیت په نږدې ولسوالۍ کې په لور ولسوالۍ کې نه کوي.
د کرنې وزیر محمد آصف رحیمی په همدې ورځ د کابل ښار په بادام باغ کې د کرنې د پراختیا لپاره سلور عمده پروګرامونه تشریح او د مالی وزارت سره یې د 2.5 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت درې تړونونه لاسلیک کړل. ښاغلی رحیمی روان کال ته د دوی د ترتیب شوو پروګرامونو په هکله وویل.
رقم هنگفت مالی برای توزیع تخم های بذری در بودجه دولت تخصیص داده شده.
د بذری تخمونو د ویشلو لپاره د دولت په بودجه کې ډیر پیسې ځانګړي شوی. په روان کال کې به د اوبو د ذخیرو او لګولو پروژې پیل شي. د 40 میلیونه ډالرو په ارزښت به د باغداري پروګرامونه په ټول هیواد کې پلي شي. د مالداري، مورغداري او داسې نورې پلسګونی پروژې به په روان کال کې پیل شي.
و مورد چې د بازګر د ورځ د لمانځلو په مناسبت جوړ شو مراسمو کې د کرنې وزیر وویل چې د کرنې ودې لپاره یو لړ تړونونه لاسلیک کړي دي او اوس هم د پاکستان د پارلماني کمیټې د وروستیو سپارښتنو په باب د امریکا د حکومت او د دې هیواد د کانګرس د وروستیو عکس العملونو په باب راپور راخلو. د پاکستان پارلماني کمیټې په وروستیو کې له امریکا څخه غوښتي دي چې باید د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې په متقابل احترام ولاړ وي. ځینې نور سپارښتنې هم امریکا ته کړې دي. تفصیل به د جانقا الکوزي په راپور کې واورو.
د پاکستان د پارلمان یو کمیسون د سه‌شنبې په ورځ وویل له متحده ایالاتو سره په اړیکو باندې سره غور کوي. د امریکا پوځ باید په دې هیواد کې د بې پیلوټ الوتکو حملې بندې کړي او ناتو د 2011 کال د نومبر د 26مې هوایي حملې له امله چې په نتیجه کې 44 پاکستاني عسکر وژل شوي ول بے له شرطه بخنه وغواړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویکتوریا نولان د پاکستان د عمومي اسامبلې د غړو د دې غوښتنې په ځواب کې وویل
have always considered that our relationship should be
منتل پاکستان سره د متقابل احترام او ګډو ګټو پر اساس اړیکې ټینګ کړي دي. لکه څنګه چې په هیګي منګ په دې باور یو چې منګ زیات کارونه باید په ګډه تر سره کړو، نه یوازې د تروریزم ضد جګړې او د امنیت د ټینګښت په برخو کې بلکې د پاکستان په دننه کې د اقتصادي سوکالۍ او قوت په برخو کې هم باید ګډ کار وکړو. منګ باید ګډ کار وکړو چې پاکستان یو غښتلی هیواد شي او د سیمې له نورو هیوادونو سره اړیکې ټینګ کړي. په دې توګه دا ټول هغه کارونه وی چې موږ یې باید په ګډه تر سره کړو. په دې کار کې ونډه اخیستنه زموږ په ګټه هم ده.
کله چې خبریالانو له امریکایي سناتور جو لیبرمن نه وپوښتل چې آیا متحده ایالات به د وی پیلوټ الوتکو حملې بندې کړي، هغه په ځواب کې وویل
نو د درون سټرایکس ار کریټیکلی امپورټنت ټو امریکاز نېشنل سکیورټی سو
نه. د بی پلوټ الوتکو حملې د متحده ایالاتو د ملي امنیت لپاره ډېر مهمه دي. زه فکر نه کوم چې دا حملې به بند شي. له پاکستان سره زموږ اړیکې په یو ډېر سخت او حساس مرحله کې دي. د امریکا او افغانستان لوري دا اړیکې د افغانستان له جګړې سره تړاو لري. موږ په هیغو چې دښمن ځواکونه د پاکستان په خاوره کې فعالیت کوي، دوی هلته امن ځایونه لري، ملاتړ کوي، افغانستان ته د سړک د غاړې مینونه وړي او هلته ور باندې امریکایان او افغان متحدان وژني. موږ باید د پاکستان د همکارۍ په اړه زیاتې پوښتنې وکړو.
Pakistanis in terms of cooperating.
د امریکا د متحده ایالاتو بل ډیموکراټي سناتوري دیان فاینشتاین چې د سنا د استخباراتي کمیټې رئیس ده، په قبایلي سیمو کې د وسلوالو د فعالیتونو د بندولو په کار کې د پاکستان د ونډې په اړه ویل
I think the key is whether Pakistan will go into North Waziristan and other places.
زه فکر کوم اصلي مسله دا ده چې آیا پاکستان به د تروریستانو د مشانو د لمنځوړلو لپاره وزیرستان او نورو ځایونو ته لاړ شي. دا تروریستان په افغانستان کې زموږ پر عسکرو باندې حمله پر مخ وړي. زما په فکر دا ډیره مهمه مسله ده او په دې پورې اړه لري چې کچېرې پاکستان د بم جوړولو فابریکو د بندولو اقدام وکړي او د تروریستانو په مشانو پسې ورشي، په هغه صورت کې به د بی پیلوټه الوتکو کو اړتیا نیوي زما پاند دا ډیره مهمه خبره ده.
د پاکستان د پارلماني کمیټې د وروستیو سپارښتنو په باب د امریکا د حکومت او د امریکا د کانګرس